السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په افغانستان کې د لوړپوړي پلاوی د ناستی دویما وسلی ورځ ده افغان ولسمشر اشرف غنی ورته خبرې کړې دي په دغه ناسته کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د مرستو د تصفیه او حساب کتاب په اړه باندې خبرې کیږي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان ولسمشر ویل هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په بودیجه کې درغلي کړې وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي په پاکستان کې دوه افراطي وسلوال او پنځه کمانډو پوځیان وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په افغانستان کې سوله وي کولی سي د خپلو تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ولسمشر غنی دا خبره شیبه مخکې د سم په دویمه اوسلي غونډه کې وکړه چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري شغلی غنی ژمنه وکړه له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په پیسو کې درغلي کړي وي د ولسمشر غنی وینا اوس هم روانه ده په دې غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي زیانونو پر جبران د تجارت په مرسته پر سیمه ایز اتصال د سولې په وړاندې پر پرتو خنډونو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ستونزه خبرې سوې دي د سام لومړۍ غونډه پرون دوشنبه د څباندي څلوېښت هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه سوې وه سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندویو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایرانه ستانه سوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سه شنبه په خپل راپور کې کړې ده د دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی دی د راپور په حواله د افغانانو د دغه ډیر شمیر اخراج د دقیق علت معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلې د خپل هغې اقتصاد د احیا څه کوي چې له وړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل سوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې شاید ایران پنځه ویشت میلیونه وګړي په کورونا وایرس سخت سوي وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري له اولې څلور لکه اته زره اته سوه اته شپېته افغانان یا په خپله خوښه ستانه سوي یا په زور له ایران څخه اخراج کړی سوي دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالۍ د وسلولو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه ثانوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلولو طالبان وژل سوي او یولس نورو ټپیان سوي دي
تمام ساحات کې وجه مخالفین مسله دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بلخوا د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د اتو وسلول طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تېر شپه د سروبي ولسوالۍ په خنګلو او توره تنګۍ کې ډله ییز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې اقدام وکړ د امنیت قمنداني ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللې باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی
وسلولو طالبانو پر دې پېښه څرګندونې نه دي کړې پاکستان د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو پنځو کمانډو پوځیانو او دو افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د تروریزم ضد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله دغه سیمه د پېښور د شمال په څلور سوه شپېته کیلومتر کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د دوو افراطي وسلولو د وژل کېدو تر څنګ یوه اندازه وسلې مهمات هم له کور څخه تر لاسه سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومي افراطي ډلې دخیلې وي، خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې تیره اونۍ خپور سو راغلي چې د پاکستاني طالبانو تر 6000 زیات غړي چې په افغانستان کې فعالیت لري، اکثریت له تحریک طالبان پاکستان یا هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان له څنګه سره ارتباط لري. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په ارزښت د کورونا وایرس دوه تړاو د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه. د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي یا هم له نورو برخو سره چې دغه وبا اغېزمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندیز شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کاروبارونه او شوانزی پرانیزی. جمهوریت غوښتون کې چې لسپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلی، اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړ جاړی وکړي. له بلې خوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د $1 تریلیون په ارزښت مالی برسته مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. که دا مالی بسته تصویب سي په امریکا کې د وزګارو کسانو د اونۍ $1600 به $200 ته راکم سي. امریکا د کورونا وبا وروسته د کاروبارونو د بیرته په پښو درېدو او د وزګارو کسانو د مرستې لپاره تر اوسه $3.5 تریلیون اختصاص کړي دي.
خبرونه مول ازادي راډيو اوريدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډيو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړپوړي پلاوي د څلورمې ناستې دویمه وسلي ورځ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس دغه جلسې ته وینا کوي. دا مو د سر موضوع ده. د همور چې د کابل ښاریان وایي له څو ورځو راهیسې برېښنا پرچاو ده او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوشو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سه ورځو برقه خراب است، هوا ګرم است.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت هم تاسو ته د ازادي رادیو له خبريالانو څخه رالیږلي راپورونه خپاره کو او همدارنګه به د کرونا ویروس په اړه باندې تازه جزئیات دروورو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی موضوع ته. نن د ارګ ماڼۍ د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې د دویمې او اصلي ورځې د غونډې کوربه ده. په دغه ناسته کې اوسمهال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کوي. ښاغلی غنی د خپل حکومت او حکومتوالۍ د پرمختګونو او همدارنګه د لاسته راوړنو په اړه باندې تر اوسه توضیحات ورکړي دي او له نړیوالې ټولنې سره د راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې بحث کړی دی. د لوړپوړي پلاوي دغه ناسته د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیبوي او همداسې به راسره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی تر اوسه پورې کومو موضوعګانو ته اشاره کړې ده؟
تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال دی ولسمشر نن په دریو مواردو باندې خبرې وکړلې چې د دوو مواردو خبرې تقریبا تکمیل شي، چې درېیم مورد د سولې په تړاو باندې اوسمهال لګیا ده د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي. ولسمشر په نننیو خبرو کې د ښې حکومتوالۍ اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې د ګډونوالو ته د وینا پر مهال دی. د اقتصادي او امنیت په برخه کې ولسمشر یو شمېر مسایلو ته اشاره وکړله. د سام غونډې په ګډون باندې غږ وکړ چې افغانستان اوس له 2018 کال کې چې کوم وضعیت اوس له هغه وضعیت راوتی دی. د کورونا وایرس ته هم اشاره وکړه چې په هغې باندې به وروسته خبرې کوو. ده وویلې چې د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پخوا په خپل پخو درېدلې دي. د نړیوالو مالی ملاتړ لخوا په اوس په د جګړې په ډګر کې دوی خپله د افغانستان د دښمنانو سره جګړه کوي. د اقتصاد په برخه کې مهمه معارف چې اشاره درلودله هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې په ټولو ګډونوالو باندې غږ وکړ چې تاسو راشئ 2014 کال له اوس سره مقایسه کوي. افغانستان د ادرشت حال کې دی. افغانستان د مختلفو ولایتونو کې د اوبو بندونه درغېدو دي او همدارز د داخلي تولیدات ته اشاره وکړي. داخلي تولیدات د پخوا په پرتله ډېر د پام وړ شوي دي. دې ته ورته د کورونا موضوع چې کله د کورونا بحث راغی ولسمشر د کورونا وایرس په تړاو باندې په وبي ویل چې په خواشنۍ سره افغانستان په ډېر ښه حالت کې و چې دغه وایرس هر څه لکه واړول. دوی ویلي چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره مستر خان ته د پونو خبرونه یا برنامه پیل شوې ستاري برنامه چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ټکو په حال کې ده. د هغې نه مخکې د وچې ډوډۍ د پخې ډوډۍ تطبیق پروسه وه. د فقر د کاهش یا د فقر د کمښت لپاره ځینې برنامې په لاره اچول شوي دي چې هغې ته هم ولسمشر اشاره وکړه. ولسمشر همداراز د سولې په برخه کې هم ډېرې کمې خبرې موږ واخلې. د کانفرانس هم د جریان په حال کې دی. صرف د خبرو لومړۍ برخه دا وه چې ولسمشر پر طالبانو باندې غږ وکړ چې د سوله د افغانانو غوښتنه ده او که تاسو سولې ته ژمن یاستې راشئ د افغانانو دا غوښتنه ومنئ. خو له بده مرغه چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دوی په تېرو څو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دوی د تاوتریخوالي پلوي کوي. خو اشاره مستقیما د افغانستان امنیتي ځواکونه ته دا وه چې تر هغې طالبان د مذاکرې مینځ ته کښېنني او طالبان د خبرو ته حاضر نه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ آماده دي. سمجھے سے تو دوستل مورد چھے سری غنڈا کی ورطا اشارہ وشکلا دا اقتصاد وزیر ہمدار از یونما
مننا
پا افغانستان کی دی یونما سازی
مننه کوم خاطر پردې ښه ده چې لوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو لاند جریان هم شریکو. ولسمشر غنی خپل خبرې د ملي ټلویزیون لاري وکړلې.
د حساب ورکول لپاره سکه موږ غواړو چې وی نو موږ کولای شو مثلا مامته مونږ کې در بخش حساب دی حاکم قانون او سازمان های امنیتی د خطا وجو وکړم. رسانه هاش دخیل وشن، علما دخیل وشن، سازمان های جامعه مدنی دخیل وشن و همه اینا در مجموع می توانه که در حقیقت محیط سازگار را ایجاد بکنه و باشه که ما به هدف برسیم و یک استراتژی جامع را داشته باشیم که ما در حقیقت فعالیت های ما را اندازه‌گیری هم کرده بتوانیم و حفظ هم کرده بتوانیم در راستای مبارزه فساد اداری. بله قضایایی هست که مردم توجه را به خود جلب کرده است. مثلا از کرام الدین کرام و دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن آمریکا. ما از همکاران
بین‌المللی
خود در زمینه
می‌خوایم
که متخصصین را
معذب خود اوریدونکو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جریانو چې د ملي ټلویزیون لاري خبریده. البته د خبرې په پښتو دری باندې ژباړل کېدل. یو ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کانفرنس ګډونوالو ته په انګریزي باندې خبرې کولې او د اداري فساد همدارنګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوس خبرې وکړلې او ښکاري چې د خبرې پای ته رسیدلې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورځو د کابل د برېښنا ستونزې ته خلک وایي چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او د برېښنا دغې پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 5 کلونو په تېرېدو بیا هم کورنی تولید یوازې 40% بلل کېږي. او خو د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره یې د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې کړې دي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
پلازمینه کابل 21مه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. دو دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید:
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو، له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس ووایو، د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه غویم که برقای مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگا واټ برېښنا څخه یوازې 30 میگا واټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د ښاغلي توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړې چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې تر څو هغه یو ورځ یا کم و ډیر وخت غوښته تر څو خپل آمادګي د 300 میگا واټ لپاره ونیسي، خو د اوس لپاره 500 میگا واټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگا واټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبن د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 6 میگا واټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
نن د زمری یا صد ومه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ سره برابره ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډیرو سیمو کې تر سترګو کیږي او خلک یې په مناسبت باندې جشنونه نیسي. د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون رنګونه لري چې په منځ کې ملي نښان دی. په دې اړه باندې راپور لرو چې د جاوید امیرخیل په یوې سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په 19 ماده کې توضیح شوي دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تور رنګ د هغې وخت نمایندګي کوي، دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنګ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت له انګریز سره مبارزه وکړه، وینې یې توتې کړې او په نتیجه کې یې ازادي وګټله، نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې سین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنګونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنې پر درې واړو رنګونو په سپین رنګ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی، او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي، او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي. په کابل ښار کې د ملي بیرغ د منزلو په خاطر ډول ډول مراسم تر سره شول. د کابلیانو لوی اجماع په نامه بنسټ په دغه ورځ د زرو مترو په اوږدوالي د هیواد درې رنګه بیرغ له دارالامانه تر د همزنګ څلور لارې پورې ولېږداوه. د دغه اجماع یو غړي ذبیح الله ناصری وویل:
د افغانستان د هرې سیمې ګرانو افغانانو، د کابلیانو لویه اجماع ویاړي چې د زرو مترو په اوږدوالي یو لوی بیرغ لیږدوي. موږ باید د ګران افغانستان د سوکالۍ لپاره یو موټی او د دې هیواد د سولې او امنیت لپاره سره یو ځای شو.
د افغانستان په ولایتونو کې هم هر کال د ملي بیرغ ورځ نمانځل کیږي. د کابل او نورو لویو ښارونو اکثره واټونه په دغه بیرغونو سینګار شوي او ان پر کورونو او نقلیه وسایطو هم دغه بیرغ رپیږي. د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک کاروونکي هم یو بل ته د دغه ورځې مبارکي وایي. شاعرانو ورته شعرونه ویلي او سندرغاړي په ترانو او موسیقۍ کې زمزمه کوي.
افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده نن د اسد یا زمری ومه. لکه څنګه مو چې پراپور کې واوریدل په نورو ولایتونو کې هم د بیرغ د ورځې په مناسبت باندې خلکو جشنونه او تیاری نیولی دي. ځینو سیمو کې جشنونه کړي دي. له هغې ډلې اول ننګرهار ته ورځو، بیا به خوست ته ورشو. په ننګرهار کې خلکو د دې ورځې لپاره تیاری نیولی. سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
جلال آباد هغه خار چې د اوړي ګرمۍ نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده. خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګي او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خوندان
په بخښنې سره چې د ننګرهار راپور د بیرغ پاړه نه بلکې د فابریکو پاړو، خو د خوست راپور اوس چمتو دی. خوست کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې نن جشنونه شوي دي او خلکو دغه ورځ لمانځلی.
د سې شنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې ویناوالو ویل نور په دې هیواد کې د تنظیمي ډلو او ډلګۍ وخت پای ته رسیدلی او ټول ولسونه باید یو ملي بیرغ لاندې راټول شي. دوی ویل افغانانو د دې هیواد له تیرو ترخو تجربو او پیښو دا زده کړي چې نه پرېږدي هیواد او خلک یو ځل بیا هغو بدمرغو حالاتو ته ورستانه شي. په دې جشن کې چې سلګونو خوستوالو، ځوانانو، ښځو، زده کوونکو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو قشرونو استازو پکې برخه اخیستې وه، خوست والي محمد صدیق پتمن په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د عزیزګلوۍ، خپلوۍ او د یو بل حق د منلو په روحیه د خپل ملي بیرغ په سیوري کې راټول شي.
تنظیمي بیرغونو او ډلو ډلګیو وخت پای ته رسېدلی. راځي د ملي وحدت په روحیه، په ورورۍ، عزیز ولۍ، یو د بل د حق په منلو د دې ملي ویاړلي بیرغ تر سوري لاندې راټول شو. زه هیله لرم د جلال آباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوسنی موقف د طالبان او اسلامی تحریک درک کړي. سیاسی حل د افغانستان د مسالې یوازینی لاره ده. د افغانستان حکومت د خبرو کولو یوازینی مرجع ده.
پیغلی سیما بریمن په خپل لیکنی وینا کې د جشن ګډونوالو ته ویل ملي بیرغ یوه داسې نښه ده چې حکومت د ازادۍ او ولس د یووالي د سمبول په ډول راپانده ساتي.
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي. ملي بیرغ زموږ ملي هویت، ارزښت، ویاړ، عزت، حیثیت او د ملي یووالي سمبول دی.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو ته هم د نورو نړیوالو په شان باید دي چې په خپل ملي بیرغ وویاړي.
هاش تتلل هم ورسره بیرغ ورسره و. یو سړی رول ازوند هغه مل اوسونه خپل کړه، بیا د بیرغ خپل کړه، مخ یې پټ کړو، وژړل، بیا مو یې د ویلې د وژړل، ویلې د خپل کړو. د وجې دا بیرغ مې په کلونو کلونو نه تلی. دا ډېر مې ارمانو چې د خپل افغانستان بیرغ زه ووینم او متعید و چې که زه دا ووینم زه به دا ښکلوم. نو مونږ ته اوسه لکه نوره دولتونه چې په خپل د بیرغ باندې غیرات کوي، فخر کوي، افتخار کوي، مونږ هم په خپل بیرغ باندې فخر افتخار کوو. مننه کوو د رئیس جمهور نه چې د هغه ورځې مونږ دپاره د بیرغ د قدر د عزت د احترام ورځ ونوموله.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1928 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو. په خوست کې د ملي بیرغ ورځې په مناسبت د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو خپلې ترتیب کړې ترانې هم ګډونوالو ته وړاندې کړې.
رغ مودی ملت یې پتا بندی نسی گوتا نیهان دا افغانیت یې بیرغ مودی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې لا هم د خپرېدو په حال کې د یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو د دې ویروس د مخنیوي په مقصد نوي محدودیتونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې بریتانیا هغه سیلانیان چې اسپانیا ته ځي دوه اونۍ قرنطین کوي، او په ویتنام کې چارواکو د کرونا د پیښو له زیاتېدو سره سم له یو مرکزي ښار څخه لسګونه زره تورستان ته د وتلو امر کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
په اسپانیا کې چې یو وخت په اروپا کې د کووید 19 یو لوی ځاله وه، او په نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو دا ویره هم زیاته کړې ده چې د توریزم د راژوندي کولو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرو څو میاشتو هڅې خاورې نشي. د برتانیا د حکومت هغې پریکړې چې له اسپانیا څخه راستنیدونکي سیلانیان باید د 15 ورځو په مخه قرنطین شي، لږ تر لږه یو اقتصادي ایرلاین دې ته اړ کړ چې له نن څخه اسپانیا ته خپلې الوتنې لغوه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سفر بندیز د کورونا د مخنیوي لپاره اوږدمهالې حل لاره نه ده. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو پروګرامونو مشر مایک راین پرون د جولای په 28 په یوه خبري غونډه کې وویل
continuing to keep international borders sealed is
د نړیوالو سرحدونو بند ساتل د نړۍ د اقتصاد لپاره دایمي ستراتیژي نشي کېدای. نو که څه هم موږ په دې برخه کې د پرمختګ پایل ته اړتیا لرو، خو دا کار باید په داسې یو طریقه وشي چې خطر یې لږ وي، او په دې برخه کې موږ له غړو دولتونو او د توریزم د صنعت له مسؤلانو سره په نږدې تماس کې یو. په متحده ایالاتو کې د بیسبال د تورنمنت د دوام پر وړاندې ورسته له هغه خاند را برسیره شو چې یو اونۍ مخکې د دې لوبو د لړۍ لومړی تورنمنت له نندارچیانو پرته په تشو لوبغالو کې ترسره شو. د دې لیګ درې لوبې پرون د جولای په 28 وروسته له هغه لغوه شوې چې د میامی مارلنز لوبډلې د 11 لوبغاړو او درې روزونکو د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راوته. د یو بل خبر لمخې د امریکا کانګرس د کورونا د محدودیتونو له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره د $1 تریلیون په ارزښت د یو بل پروګرام په اړه غور کوي، او غواړي له امریکایانو سره پر اونیزې نقدي مرستې سربیره په یو ځل د سړي پر سر $1200 نقدې پیسې وویشي. د یو ورته مخکنی پروګرام په اساس تر اوسه هم هغه امریکایان چې وزګار دي د اونۍ شپږ سوه ډالره نقد پیسې ترلاسه کوي، خو د دې پروګرام امتیازونه د روانې میاشتې تر پایه دوام کوي. د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر په آسیا کې هم په زیاتېدو دی. په ویتنام کې حکومت لسګونه زره توریستانو ته له مرکزي ښار د ننګ څخه د وتلو امر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر به د خوشیسو طالبان دیانو شمیر 5000 ته ورسیږي چې ورسره به د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. ولسمشر غنی دا خبره شی به مخکې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه. د کربلای نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د کربلای نړیوال سازمان دا خبره نن سیشن به په خپل راپور کې کړې ده. پاکستان دغه هیواد په شمال ویدیز کې د خپل 15 کمانډو پوځیانو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه پیښه نن سویده او د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 trillion په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو دوه نیس پروګرامونه وړاندې لرو. د ګړې اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خو لمړی راپور ترازو. په غزنی کې د کورونای چارو وزارت وژل شوی کارکون کې فاطمه مور وایي لورې طالبانو څوار لس ورځې برمته نیولې او بیا یې وژله. د فاطمه مړی د تیر شنبې په ورځ په اندړو ولسوالۍ کې وموندل شو. مور وایي لورې په همدې جرم وژل شوی چې د پولیسو په توګه یې د خلکو خدمت کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر را
دا درویس کلنی فاطمه مړی د تیر شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمه مور مریم ال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوري څوار لس ورځې وړاندې په پولیس چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه و چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریم په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقر ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمه د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لانه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاوره پیغله وه. 23 عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه، ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمه جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړو او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمه په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندۍ او یا دې وژلې وي. دا پیښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه څوار لس ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځې وژلې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا سنا جرګې د کرونا ویروس له امله د دغه هیواد د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د مرستو پر $1 trillion موافقه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د $1 trillion په اندازه د کرونا وایرس د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه. د امرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره چې د کورونا وبا له امله یې کارونه له لاسه ورکړي او هم له نورو برخو سره چې دغه وبا اغیزمن کړي مرسته کوي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندې شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وبله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کارونه پیل کړي او ښوونځي پرانیستل شي. مکانل وویل یوه د کورونا وبا ده او بله رغونه چې دواړو ته باید پام وشي او زیاته کړه چې امریکایان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هغه په وینا اوس چې امریکایان په سختو ستونزو کې راګیر دي، دې ته اړتیا ده چې دغه مرستې پراخې، مناسبې او هدف یې معلوم وي. جمهوری غوښتونکو چې له سپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلي، اوس باید له ډیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. د کانګرس غړي تر فشار لاندې دي چې د هغو میلیونونو امریکایانو اندېښنو ته باید ځواب ووایي چې د روانې جولای میاشتې په 1 دې ته سترګې په لاره دي چې له فدرالي حکومت څخه د بیکاری نغدي اضافي مرستې ترلاسه کړي. دا له دولتي مرستې بېله ده چې دوی یې ترلاسه کوي. د دغه نوي پلان له مخې به په نغدي مرستو کې د پام وړ کمی راشي، په دې معنا چې له $600 څخه به چې اوس دوی په اونۍ کې ترلاسه کوي هغه به $200 ته په اونۍ کې راکمه شي. ډیموکراتانو سمدستي دغه پلان ډیر محدود وبالا او هغه د بل $3 تریلیون پلان په مقایسه چې د استازو جرګې په می میاشت کې وړاندې کړی او په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو سرانترانو پرې له غور کولو ډډه کړې وه کمزوري وباله. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د جمهوری غوښتونکو دغه پلان ډیر کوچنی دی او هغه به ونشي کولی چې د امریکایانو دا اندېښنې چې آیا وبه کولی شي په خپل وخت بیلونه تحویل کړي او له خپلو اپارتمانونو به نه ایستل کیږي سمدستي لرې کړي. شمر زیاته کړه چې د جمهوری غوښتونکو پلان ډیر کمزوری دی او د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه قوي ته اړتیا ده. یو شمیر جمهوری غوښتونکي بیا پر دغه وړاندې شوي پلان انتقاد کوي او وایي چې مالي اندازه یې ډیره زیاته ده او هغه امریکایان به چې د بیکاری نغدې مرستې ترلاسه کوي دې ته وهڅوي چې کار ته د بیرته ستنېدو پر ځای په خپلو کورونو کې پاتې شي. مکینل وویل د دغه پلان له مخې به اکثر امریکایان $1,200 مرستې ترلاسه کړي او امریکایي فابریکې او کارخانې به وهڅوي چې د چین د تولید شوو د شخصي خوندیتوب د وسایلو پر ځای په خپله دغه وسایل او آلات تولید کړي.
د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل م کول او مور یم خویندې م ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي ورما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلیو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضي نارینه د خپلې خزي او ماشومانو په وړاندې بے پروا او بے مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه وو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښې ګڼې به ولري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده. از مرسلین ارسره درته وړاندې کوم. اوس په دې اړه راپور له وګمي جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند تغاړه کیږي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کیږي او خپل مسؤلیت د خپل خزي او ماشومانو په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړي و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبی مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بي سروې په کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپدل ته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسی پلار ته دی وای. بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بل ورځ چې ځم چې لورې مرته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا 15 ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل را مې وسخ خپل کور ته ځینې وخت کې راځي وایي راکه یوانان مم چې ویس ما والته نشي ساتل پریده چې هم دلته نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دیرش کلنه لیمه هم د خاوند بې مسؤلیتۍ او بې پروايۍ له امله د ګډ ژوند پریښودو ته اړ شوي. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروايي ورستر بلې ډېرې ده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و، بچی به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و، خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه مې خپل د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیر دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی نه شفقت ورکړ، نه دغه د خرچې نه خبر دي، نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمیر نارینه وته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاری، هیڅ کله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډیر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نګدي. 15 کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضرورت راوړي، مګر د خوځن نشي ورته بندي کولای.
کوم مرګری می دغه می د غونډ ورځ باندې هم زپای د وسرم لګ لکه مجلس وکم هغه کوم د کور کوم ضرورتونه چوي هغه ځا ټول خپل مرمنې ته پر کوم کور کې د باندې نشم پاتې کېدل. زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د وسره بار لاړ شم، بندر ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پاتې شم. دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم داسې رواج ده چې ښځه د کور دپاره پیدا شوې ده باید د کور کارونه وکړي. یعنی موږ تاسو ته یو اصطلاح لرو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالۍ ډک وي؟ 50 کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکي د خپل 60 کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري.
ما او میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام حکومت څه سوای مې دینه پښتنه کوم چې دا پروګرام به دغه سی کوی هغه سی کو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې نه سي دی ور کی دی باندې ساتيري خپل مزي کی خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیف نه مجبور سي هغه میړه سره ژوند خرابيږي.
د یادولو ده چې کله ناکله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یې یو ډول دي. په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تجدید یو لوی تیروتنه ده چې سړی خپل ګډ ژوند کې کوي. خپل ګډ ژوند ته چې انسان باید یو غټ فکر ولري، تناب داغه د خځې ژوند نه دی، دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د په خطر کې ولیدل شي. مسؤلیت چې دی د ګډ ژوند د ډېر ستر مسؤلیت دی، باید موږ ورته ډېر دقت وکړو. نو دا چې د کچیر ته ښځه پریښودل شي، زده کړې ته پریښودل شي، تعلیم وکړي، نو هغه چې د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات چې د لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري، زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري، کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی خپل ژوند ته او خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي.
د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل م کول او مور یم خویندې م ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي ورما جبار خیل.
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي. یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل، کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري. په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبار خیل جوړ کړی دی.
خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان، جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دي او ټولي خزي د هيله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي. مګر دا سيناري نه هم شته چې د حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي، که هغه جامې وي یا نور توکی په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه کاری. شکیلا د کارتین او اوسیدون کې راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي.
زه اوس خپل واده شوی مدریم بچی دی، لکه د پلار په کور کې مو خځ ژوند ولر دوه خازاد او مرچ ته بتلمه په خپلوانو کار بازار تر چیرته خازات لمه خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زما خو بعض وخت خادش هغه مجبور سړی زی او د کور خځې ول رانه هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی او خو کو چی راړه ماغه بوخره کې چې راړه ماغه بواغونی کستا خوخیږي کستا نه خوخیږي خسر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کوم یو ور ماغه سو کې لورځي ماغه سو کې بچي ماغه سو کې بيخي حیا جان چې بکور کې ټول یو رنگ قال کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا بواغون زکه چې دا خداغه د خوخه ده.
25 کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر دی او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ شش ضرورت نو خپل ورته را پکو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راښ لوازم سو دا سه نو خو غیر ډیر شاندې نو ما شمانو تم په کار سره راوړو یا واغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دا سه مغم بیا د سل ر خپلوانو تم نه تلسي دا واقعیت ناجایزه ده خه کار نه ده نو خزه باید کور کې واقعیت چې شې په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري. زرمینه د 5 اولادو مور ده، ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی. دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي.
زه خپل خو ډیر خپل خاوند ناراضی یم او ډیر ښه ژوند مې په مخه وړی. په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي، هم فکر اوسي، هیڅ کله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی. باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کړي. او زما خپل 15 اولاد دي، شکر ټوله مکتب ویلې دي، ټوله په ښه تربیه لري او دوی هم خپل په مابینو کې داسې یو بل ته احترام لري.
یو شمېر نارینه بیا د خسي خوخي او غوښتنې ته په درنه سترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضروریاتو کې ورنه مشوره اخلي. په بازار کې لداسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو، ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست؟ مو د پکتیا ولایت یو د بګرامي اوسیدونکی.
او دا در سره راغلی څوک ده؟
دا میرمن ده.
ډیر ښه. زه ګورم چې تا او میرمن دی په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي، دا راته وایست چې څه شی اخلي؟
مونږ د جوړ بوټان اخسل، بیا د ماشوم لپاره یو غي اخسل، دا نغمه ده سوتې د اخسل دا نسل.
ډیر ښه، دې سره خبرې کولای شم؟
او سلام
علیکم. السلام، ستاسو نوم څه دی؟
نادیا.
همیشه تاسو بازار ته راځئ که یوازې نن راغلی؟
نه، همیشه راوی.
ډیره زیاته مننه.
او مننه تا ته، ډیره مننه.
خیر.
سینم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست؟ محمد رفی، د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه، خاص د مرکز د کابل، د یو افغان یو بچی یم. بس
ډیر ښه. تاسو څه نومیږئ؟
شفیقه.
تاسو خپل میرمن راوستې ده چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي، همداسې ده؟
بله. او
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي، په ګډه راځي بازار ته؟
یو ځینې زما د ژوند همدغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړه.
زه په یوه پوښتنه له دینه وکړم، څنګه ستاسو خاوند وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوښه توکي اخلم، دا څنګه خبره ده؟ رښتیا وایي؟
رښتیا وایي. ډیره زه ونه خوشحاله یم، هر وخت مې همداسې راځم.
اوس څه شی اخلي؟
اوس همدا مېده سودا اخلو، ماشومانو ته، ځان ته.
ډیر ښه، تاسو ته خوشحاله ژوند غواړم. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه ستاسو.
خیر اوسئ. مننه.
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاون یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غوښتنې په پام کې ونیسي، نو ګډ ژوند به له خوخي او ډک وي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري. د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي وا او ما مرسلین ارسلا در توران لیکړه، پام دې ځای پای ته رسیدا. تربیه خو وخت
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
سلام. خدای مروغ او دست خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران، وکیلان، واریان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت، نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي، نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل به اوسئ. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
وسم پامو کوي ګډو وډو خبرونو ته
نتاقان
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک
یو تن قصاب چې پوزي پوری د پسلم ګنڈلې وو گیر شو
د خروالي هغه کارکون کې چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي
یو تن لیوانای بیرته پسد شو
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزي پورې د پسلم ګنډلې وو گیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزي پورې ګنډلې وو او د وزي غوښې د پسه په بیا خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیا پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی، کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیا اخیسته او خوړله به یې.
د خروالۍ هغه کارکوونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې عمله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي، خو خپل جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې عمله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله چې ولید یو تن ماستر انجینیر دیونه هم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی وو کله چې یو 12 پاس د دې مدیر شو، ځکه د پوهنځی په 3 سمستر کې پریخی وو. نو دغه بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د 3 لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل. د بی خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړی استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپل پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړی په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دل تنګ نه وروسته په خپل خوخه بګنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یو هم دغه متخصص او پروفیسور ماینه خانی ته لاړ شو چې پوه شي له ماینه پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دنه ده چه دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولولا د میدې، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی دای هم ورسره لیکلی دی چې تحصیلات یې علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
او همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دی نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده نو، ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن تلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کارت د بی سیم او دغه یو کارت د روشن هم در سره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی تلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغه سه ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویه میاشت د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دې کنی وی در سره.
نه نه، شته را سره.
یو لس او پنځوس افغانۍ.
یو لس او پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دوه لس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
وریا کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خود.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکې موقف لټوي، لکه دا وینې چې لکه دا وینوې چې او لکه دا ومولیدل. ا د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاري کا، ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي.
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زلی مام یاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت 5